درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لیست چې امریکا خپل هیواد طبیعي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15 زره هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لیست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لیست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پایته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللی چې له دغه هیواد به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وای په هر دو اونیو کې ملګری ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80 میلیون ډالر نغدي پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبه د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور لمخې د 2021 کال د دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2.9 میلیارد ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو یې لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون کسانو ته د بشري روغتیایي خدمتونو در رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښلي چې دغه کسانو ته د مرستې په خپل او د نورو 250 روغتیاي شریکانو په مټ برابرۍ کړې دي. دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیاي مرکزونو او کلینیکونو لاري رسول شوې دي. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. دا 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بجې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان ومه سیالي وي. افغانستان درې سیالۍ بایللي او درې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللې دي. افغانستان تر دې مخکې له هالند سره 15 مسابقې کړې چې 4 ګټلې دي. نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وځي او پرون چهارشنبه جنوبي افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د کرکټ د سشکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 په هند کې پیل شوې او د روان نومبر په 19 پای ته رسیږي. زموږ شغله ازادي رادیو اورید روانې خبرونې په دوام کې. ملګرو ملتو له پاکستانه په زور د افغان کډوالو پر ایستلو اندیشنه ښکاره کړه. له پاکستانه په ایستل شویو کسانو کې داسې محصلان هم شته.
ما خپل دلته د طب پونځه شروع کړی او ډیر په خواري او ډیر په سختۍ مې یو ځای ته رسول او اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو.
سیګار وایي له هم افغانستان ته تر ټولو ډیره مرسته امریکا ورکوي. له کندهار د 15 میلیون ډالرو وچه میوه صادره شوه.
د ورځې تقریبا سپاشتن پیکینګ کوو، په دوه ورځو کې بیا موږ یوه ګاډی لوډو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتو له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه ژوره اندیشنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک بیگانا وخته په یو خبري غونډه کې وویل د دې سازمان مختلف ادارې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه خبري کوي. د پاکستان د حکومت د اعلامیې له مخې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر له نن څخه رسمن پیل شي، نور حال د نوریا ستوري پر راپور کې.
پاکستان سره لنن څخه خپل خاورې د په سلګونو زر بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي. د راپورونو له مخې لپاره رئیس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو نیونې او د ساتنې ځانګړو مرکزونو ته د لیک بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په نیویارک په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سازمان مختلف ادارې د افغان کډوالو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
We're very concerned about
موږ د خلکو دغه په زور استلو ته ډیره اندیشنه لرو. ډیره ښکاری د هغه هیواد کډوال دي چې د ډیرای ارزونو لمخې بیرته راځي چمتونه
دي to welcome them back.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې په اوس وخت کې 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ لکه په افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد ته کډه شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
We pointed out that many of the Afghans that are in Pakistan are facing the risk of returning to Afghanistan due to the danger of being returned. They are not able to return to Afghanistan due to the danger of being returned. The national law allows them to return to their country.
د راپورونو له مخې له تیرې ورځې راهیسې په پاکستان کې د بې اسناده کډوالو د نیولو او ځانګړو ترانزیت مرکزونو ته د لیږدولو لړۍ تیزه شوې ده. د بې اسناده افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې لپاره یو مرکز تورخم سرحد ته نږدې په لوړګ کې جوړ شوی چې تر اوسه ورته په لسګونو افغانان لیږدول شوي دي. یو یې هم زیارت ولی دی چې وایي هیڅکله افغانستان ته نه دی تللی او دا اول وار دی.
رالمه زه له جلم نه روان یم پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی، نه دلته پر زندگی مې دلته تیر 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټی ملاو شنه را تر چا کاډ راکه بچان مې ذلیلا زه ذلیلا میاشت د ټیم راکه میاشت کې به زه کور خرڅوم، کاروبار به خرڅوم، ګاډی به خرڅوم، زه به څه په میاشت کې وکم.
په دې وروستیو ورځو کې تورخم او سپین بولدک له دروازو افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې او چارواکي هره ورځ پر دې پولو د په سلګونو کورنیو د اوښتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان نوي راستنېدونکو کډوالو ته یو لړ تیاری نیولی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون چهارشنبه د تورخم له دروازې د کتنې په ترڅ کې یو شمېر نویو راستنو شوو کډوالو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. خو د چارو د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان روان بشري وضعیت په پام د طالبانو حکومت دومره ولتیا نه لري چې په زیاته پیمانه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو بهیر سم مدیریت کړي. پاکستان چې لڅ باندې څلورو لسیزو رئیس د افغان کډوالو کوربتوب کړی، افغان کډوالو ته له دې مخکې هم څو ځلې له دې هېواده د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. خو د چارو د کتونکو په باور د اسلام آباد له لورې پر هغوی راوستل شوي وروستي فشارونه کم ساري دي او که په سلګونو زره افغانان بیرته خپل هېواد ته واستول شي د دې خطر شته چې افغانستان له یوه بل بشري ناورین سره مخ شي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو پر ایستل کېدو ژوره اندېښنه ښیي، یو شمېر افغان محصلان چې تازه له پاکستانه راستانه شوي وایي زده کړې نیمګړې پاتې شوي او اندېښنه لري چې د تل لپاره به ترې پاتې شي. دوی آزادي راډیو ته وویل کار روزګار یې نه دی معلوم او له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي، نو دا موضوع هم د زده کړو په وړاندې یو خنډ دی. دا اندیشته داسې مهال دی چې دوی ورځې وړاندې د لوړو زده کړو د علمي چارو مرستیال پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ول دوی به هغه ټول زده کوونکي او محصلان چې له پاکستان راستنیږي د هغوی سوابقو ته په کتو په پوهنتونونو کې شامل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان ته یو شمېر تازه راستنه شوي دا محصلان وای دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپله دلته د طب پوهنځي شروع کړی او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی او غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو. زمونږ د لیلې مشکل چې د حاصل ورته وي دلته لیلې ورته وایي مونږ به رسیدګي وشو کړی او نه شو کړی. مونږ د ننګرهار ولایت په لرې پرتې ولسوالۍ ګوشته کې اوسېږو دا غیزنه چې خار ته راځو هم کراګان یو مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته حالات ګډوډ دي کډ کې چندي.
عبدالقادر بل هغه افغان محصل دی چې تاسو له پاکستان نستون شوی دی او وای سملاسي د کاري زمینې نشتون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نه رسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سمیسټر و چې پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تره زامن دي هلته چې هغې تقریبا یو تره زوی مې چې و هغه ففت سمیسټر پیپر یې روان و اگزام یې روان و هغې هم دا نن کړې وکړلې او هغې هم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا دغه هیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شوي محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړې دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راوګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار په نوې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته برابر کړی او پرونی خپور کړی، د امریکا متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هیواد ستر بشري مرستندوی بللی او ویلی دی چې د امریکا د بشري مرستو اندازه له 2.5 میلیارد ډالرو اوښتې ده. په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د روان بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ارزونه هم شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته امریکا د افغانانو تر ټولو لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې متحدو ایالتونو په دې موده کې له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي یا چمتو کړي دي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر ښځو او نجونو د دوامدار فشارونو د نړیوالو بسپنو د کمښت په نادولتي موسسو کې د طالبانو د لاسوهنې په ګډون د یو لړ نورو موضوعاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. د امریکا کانګرس ته دا د سیګار درې میاشتنی یو شپیتم راپور دی چې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په شاوخوا 1,44,710,000,000 مرستې څرخي. په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت د 2023 مالي کال لپاره د نږدې 8.6 میلیون ډالرو بشري مرستې ژمنې کړي چې له نیمایي زیاته یعنی 422 میلیون ډالر په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي. نورې پیسې د افغان کډوالو د راستنېدونکو او نورو زیانګالو سره د مرستې او همدارنګه دوی ته د معیشت پر پروګرامونو د مهارتونو او د سوداګرۍ پوهې د ترلاسه کولو په ګډون ځینو برخو ته ځانګړې شوې دي. د امریکا مالي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې پیل او د سپتمبر 1 پای ته رسیږي. سیګار په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو د راپور په استناد وایي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې د ژوند ژغورنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري له 28.3 میلیون کسانو 29.2 میلیون کسانو ته لوړ شوی چې دا د افغانستان د ټول نفوس نږدې 80% جوړوي. سیګار وایي د خوړو نړیوال پروګرام چې د روان 2023 کال په لومړیو کې هر میاشت شاوخوا 14 میلیون کسانو ته خواړه برابرول د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوی چې په سپتمبر میاشت کې یوازې له 3 میلیون وګړو سره د خوړو مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې په متوسط ډول په هرو لسو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو لخوا 80 میلیون ډالره نغدې پیسې کابل ته لیږدول کیږي او زیاتوي دغه پیسې نه د افغانستان مرکزي بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مالي څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. ای راپور لمخه د 2021 کال په اګوست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د دې کال د دسمبر میاشتې نتر د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2.9 میلیارد ډالر کابل ته لیږدولي او پر بشري چارو یې لګولې دي. نړیوال بانک ویلي چې ملګرو ملتونو د 2023 کال تر اګوست میاشتې پورې شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولي او تیر 2022 کال کې 1.8 میلیارد ډالر نغد پیسې د هیواد ته انتقال کړې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2002 او 2023 مالي کلونو ترمنځ د امریکا د مرستو اندازه 1.4 میلیارد و 110 میلیون ډالرو ته رسیږي. د هغه کالو چې د اګست میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووتل. سیګار وایي د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره په 2022 او 2023 کلونو کې د امریکا د مرستو اندازه څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د اروپا او امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ځانګړو استازو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې بشري ناورین ته په اشاره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندیشنه څرګنده کړي. دوی د ښځو د حقوقو لکه د هغوی د تعلیم او د کار حق پر تامینېدو، د یو ټول ګډون حکومت پر امست کېدو او د ملي او هر اړخیزو مشورو او د ملګرو ملتونو اسلامي همکارۍ سازمان په مشوره د یو اساسي قانون پر چمتو کېدو ټینګار کړی دی. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
د افغانستان په چارو کې د امریکا، کاناډا، اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، بریتانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړو استازو د سې شنبې په ورځ د ایتالیا په پلازمېنې روم کې د اکتوبر میاشتې د 13 نیټې ناستې وروسته د افغانستان اوسنی حالت په اړه یو غټه اعلامیه خبره کړه. په دغه غټه اعلامیه کې د بشري وضعیت، اقتصادي وضعیت، د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونه، د یو ټول شموله حکومت نشټون، د یو شمېر ترهګرو ډلو شتون او په افغانستان کې د اقلیم بدلون ستونزو ته اشاره شوې ده. د بیلابیلو هیوادونو د غوځنګړو استازو په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیاو زیاتوالي ته په اشاره سره افغانستان سره د مرستو د کمالي په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د افغانانو لپاره د مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړي. په لومړي کې د همراغلي چې د افغانستان په لویدیز کې مرګونی زلزلې بشري او روغتي مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د محل په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړمن افغانان وایي ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. د غور ولایت اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کورنۍ غړي زیات دي او یوازې زه کار کوم. اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی. د کومې ورځې چې طالبان راغلي 100 روپۍ عاید نه لرم. ژوند همداسې تیریږي.
بلخوا پیرات کې د وروستۍ زلزلې څخه زیانمن شوي خلک وایي چې ټول ژوند یې له خاورو سره خاورې شوی او خپلې شپې ورځې په بهر کې تیروي. زلزله ځپلې فاطمه ازادي راډیو ته وایي
زلزله چې وشوه کور مو وران شو، دوه کسان مړه شول او میړه مې هم په روغتون کې دی. زه نن سهار هغه سره وم. دلته یې یوازې راته یوه خیمه راکړې، بل هیڅ مرسته راسره نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلې لیلما وایي له هغې ورځې راهیسې چې کور یې د زلزلې له امله ویجاړ شوی سکون نه لري.
شل ورځې کېږي چې یو ګیلاس چای مې هم نه دی څښلی. هغه ورځ مو چای څښل چې کور مو وران شو. نور په هیڅ ځای کې سکون نشته.
د افغانستان په چارو کې د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو تګلارې، په ځانګړي ډول د هغوی پر تعلیم او کار بندیز، د افغانانو له حقونو او نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی او د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دغو ځانګړو استازو له طالبانو سره د اړیکو د نه عادي کولو په ګډون د افغانستان په اړه پر نړیوال یووالي ټینګار کړی. دوی دغه شان د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړولو او د ملي او هر اړخیز مشورو او د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په مشوره د یو اساسي قانون پر چمتو کولو ټینګار وکړ.
له خبرونو ور اخوا له کندهار د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د 10000 ټنه وچ میوه صادرات. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له دغه ولایت د 15 میلیون ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچ میوه صادرات شوي چې ممیز، آبجوش، بادام، انځر، شکرپاره، پسته او ځینې نور پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شورندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه د سب کار کوو وروره د نن سلکا سناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس واسم پکوو مې سمونه د خلک دروږي دي معنا شل قسم پاکه دروږي دي د ماشام پر لاس کا سخته غرمه پر اخته ای بیا لاس کا سخته نور د ماشام اخته ای چې ماشام کار وکړي په ساو غانی دي او کله غرمه کار وکړي درې ساو غانی دي نو دا غدې سب کار تر پک وو سموي او استه وي دا غدې سب د شان انزر توري شکر پارا د ټول باندې.
دلته شاوخوا د وسو کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه، انځر، آبجوش، کشمش، شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږو ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا زموږ سره روزانه کسان چې جی هغه زموږ سره جیش کاسه سلویش کاسه اختی او کم کسان چې بیا زموږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چین کوي هغه نو بیا ډیر جی او نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه زموږ سره چین کوي او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا شپږشان پیکینګ کوو په دوه ورځو کې بیا موږ یو یو ګاډی لوډو د هندستان ته استو نو تقریبا
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکې فعال دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیرو شپږو میاشتو کې تر 10000 ټنه څخه زیاته وچ میوه د 15 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربي امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 10500 ټنه صادرات د وچ میوې درلوده چې په هغه کې ډیر انځر، شکرپاره، کشمش، آبجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 15,800,000 امریکایي ډالر کېږي.
د سویلې او ځې په کچه زیاته وچ میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدېږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، آبجوش، انځر، بادام او شکرپاره ده.
آزادي رادیو خبری مجله اوري. په کندوز کې د یو شمېر بېوزله کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د خوراک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. دغه ولایت د کرنی د ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي د کار وسایل، د ډول ډول ترکاري، تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده. د بل خوا یو شمېر کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي د کرنی ریاست له دې اقدامه خوشی څرګندوي.
د کندز په امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې بے وزله کورونوی ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنه خونه جوړې شوې دي. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی د یو شمیر همکار موسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د بے وزله کورونوی د اقتصادي ځان بسائن په هدف شنه خونه جوړې کړې دي. قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پان بیا راکړه، دوای راکړه، بادرنګو تخم، د پالکو تخم، دا تخمونه ټول موږ ته راکړه. دا ډېر ښه، غریبو خلکو سره خدمت کوي، نه خبر دی غریبو خلکو اخلي. دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل، موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده. نور هم مقصد غریب خلک دي، که نور کومک هغه سره اوسي دا خو ډېره ښه خبره ده.
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په دې شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپلې کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرین هاوس چې موږ ته دلته جوړ شوی دی، موږ ډېر خوشحاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي، نور خلکو ته هم دغه شی، دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي، چون د منطقې غټه منطقه ده، خلک مستحق خلک دي، غریبان دي، نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت دا خلک ورسره په کار باندې وي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
موږ دیگر در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم، استفاده خوب میکنیم.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل، د هر ډول سبزیجاتو تخمونه، د طبي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړي ده. اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو، هم خپل ترې ګټه واخلو او هم بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسو په مرسته د بې وزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د چی په چلی کې تقریبا دیرش دانې ګرین هاوسونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوس لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوسونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل سي ورباندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
ستاسو له پیغامونو
ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جنیز محمد خبره کوم. د وازغار ولسوالۍ څخه دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې صنعت کارتونه دي، څلور اویا غوامې د پلورو راشن کارتون او دا شیان لري، خو دغه باوجود څو داسې یو دهشت جوړ کړی دی. سټور خلک نیسي 50,000 10,000 20,000 دا نفر هغه جنوري سر کارتونه جنوري او خلک یې مجبوره کړي دي، خلک دې ته نه پرېږدي. تاسو د راډیو په توسل سره د وزیر اعظم، د چیف آرمی اسټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او دې ظلم څخه دې لاس واخلي. تاسو د راډیو په توسل سره دغه پیغام رسول غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ډیټور کډرمن اردن کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په 13 میاشتې کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال، په خاص توګه افغانان کډوال چې دغه د خپل سیمې څخه په زور هړي، نو نن ټایم دا د پوره سوې ده. شاید په دې 2 ورځو کې دوی عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، یو سخت جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. د یو اوریدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه پر اسلامي امارت باندې دا غږ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې دلته زموږ په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دی، خو د افغانستان په سیمه کې ځینې، د یلمن په سیمه کې او ځینې په هغه خوست و هغه ولایتونو کې چېستا دلته د دوی پاکستاني ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري، نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ورواړي. د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا هم دلته پرېنه ده، ځکه چې د دوی زموږ کسانان هلته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختې کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري، دلته زه درک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي. نو طالبانو د مسؤلینو ته مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.